سلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجلې کې مو لدغو پیښو خبرو. ترکیه وایي لا هم له قطري چارواکو سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت پر لارو چارو خبرې کوي. له طالبانو سره د دوی خبرې چیرته رسیدلې؟
دوی هوکړه وشوه چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه.
هغه افغان محصلان چې بورسونو ته بریالي شوي له مسافرتي ستونزو سره ټکوي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولی چې لاړ سوال ته سفر وکړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې هم درته خبرو، او دا به واوري چې د پاکستان په هغو سیمو کې چې افغانستان ته نږدې پرتی دي ترهګریزې پیښې سږ کال ډېرې شوي. آیا پاکستان د افغانستان له وضعیت امنیتي اندېښنه لري؟
په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري دغه حالت په دوی راتلونکي دی.
نن چهارشنبه د مرغومی یا جدی اتمه او د دسمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې د راپورونو ته ور ورکو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو افغان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي چې ماشونه یې نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی، او اروپایي هیوادونه له ایران غواړي چې د اټومي تړون خبرو کې بیړه وکړي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل
سه ماه یا چهار ماه بیشتر میشه که ما به صورت
لدری څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره، او د هغې شمنې له مخې چې خپلو خلکو ته لرو خپل کار ته دوام ورکوو.
ښاغلي فایق ته تېره اونۍ د غلام محمد ساغزي تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د ښاغلي ساغزي او فایق پر دندو اعتراض کړی دی، او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی استازی باید په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو 193 کسیزې عمومي غونډې تېره میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوري نظام استازی دې خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوی به له پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالیې په تړاو خبرې وکړي. ښاغلي سمنګانی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیسه هیات غړی ازرخش حافظي بیا وایي چې له مضاعف مالیې څخه یو هدف دا دی چې اوسنۍ مالیه دوه برابره شي. بل هدف یې دا دی که یو کس په افغانستان او پاکستان کې پانګونه کړې وي او یا پانګونه کوي، د یوې پانګې دواړو هیوادو ته مالیه ورکړي. ښاغلی حافظي په اړه وایي
اما که چیرې دوی مقصد دا وي چې د مالیاتو را دوه چنده کړي په افغانستان کې، دا خو یو اقتصادي ناورین به جوړ شي او خلک د سرمایه‌ګذارۍ لپاره هیڅ زړه نه کوي.
ټاکل شوی ده چې د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په ورځ بیرته کابل ته راستون شي. په افغانستان کې پر رسنیو د سارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین تلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوش کړی. ښاغلی نوري د سه شنبې په ورځ وروسته له دوو ورځو آزاد شو. د نوري کشر زوی رومان نوري وایي چې طالبانو د یک شنبې په ماسپښین د دوی کور ته تلاشي ولیږله او د ده پلار یې ونیوه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې د نوري توقیف د هغه له رسنیز فعالیت سره ارتباط نه لري. د ښاغلي نوري د نیول کېدو پیښه د افغانستان دننه د رسنیو یو شمیر فعالانو او له افغانستانه بهر د خبریالانو د خوندیتوب کمیټو غندلې ده. د یو شمیر فعالانو په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل نیولی، تر اوسه لږ تر لږه 1.5 خبریالان نیول شوي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. د خبرو اتم پړاو د دوشنبې په ورځ په ویانا کې پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 کال کې له دې تړون نه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و بهر شول. تر دې وروسته ایران په تدریجي ډول د یورانیم غنی کول زیات کړی دي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماټانو په یو بیان کې چې پرونې خپور کړ وویل دا خبرې عاجل دي او هغه ټکی ته په نږدې کېدو یو چې د ایران د اټومي هڅو سرعت ورسره یو مخ کمیږي. په دې بیان کې راغلی دي چې څو اونۍ وخت شته، نه څو میاشتې. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری جهرمی پرون په تهران کې رسنیو ته وویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شاغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شاغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران پخوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ میاشت کې روسیې ته سفر کړی وو. ابراهیم رئیسی چې یو سختدری زی دی په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس تازه کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 44، ټیټه منفي 6. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 44، ټیټه 0. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 43، ټیټه منفي 15. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 0. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. په دې هیله چې خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد چاوش اوغلو وایي د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. دا طرحه د کابل په شمول د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د سنبالولو ده. خو د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره پر اصلي طرحې اساسي خبرې هم نه دي شوې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې ترکیه او قطري شخصي کمپنۍ څرنګه د کابل په شمول د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولی شي. فرانس پرس اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا دا خبره خپره کړې ده. د ښاغلي چاوشوغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې موافقه کړې ده چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعال کړي، خو دوی لا هم د طالبانو موافقې ته انتظار دي. طالبان بیا وایي چې دوی په لغ مختلفو هیوادو وړاندیزونه ترلاسه کړي. او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره د قطر او ترکیې پر طرحه په تفصیل خبرې نه دي شوي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا هم وویل چې تر اوسه یوازې دا خبرې شوي دي چې دا کمپنۍ کار ته چمتو دي، خو په څه شرایطو او څرنګه دا خبرې لا پاتې دي. د کابل د هوایي ډګر په شمول د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم په ارتباط د روانې اونۍ په پیل کې په پلازمینه دوحه کې د ترکیې او قطر د کمپنیو ترمنځ موافقه لیک لاسلیک شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد عربي امارات هم غواړي چې له ترکیې او قطري کمپنیو سره یو ځای همکاري وکړي. متحد عربي اماراتو د اګست 15 مخکې چې طالبانو له کابل نه ونیولی، د کابل د هوایي ډګر ملکي چارې سنبالولې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پر دې موضوع د ابوظبي له شهزاده شیخ محمد بن زاید سره د تیرې میاشتې په وروستیو کې هغه وخت خبرې وکړې چې شهزاده محمد انقرې ته ورغلی و. چاوشوغلو زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې درې سره لوري ترکیه، قطر او امارات یو ځای کار وکړي، خو د ښاغلي چاوشوغلو په وینا تر اوسه درې اړخیزه مشخصه طرحه نه ده وړاندې شوې. ترکیه او قطري چارواکو هم تر اوسه د خپلې طرحې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، او حتی دا خبره یې لا نه ده روښانه کړې چې د دغو هیوادو کومې کمپنۍ به د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو چارې سنبالوي. طالبانو د ترکانو دا وړاندیز رد کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت به ساتي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې تر هغو به تړون لاسلیک نشي چې د اعتماد وړ یو بهرنی لوری د ترمینل امنیتي چارې په لاس کې وانخلي.
و موردل چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریک شوی طرح لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له ترکیه او قطري پلاوي سره دا هوکړه شوې چې د هوایي ډګرونو د مدیریت پر څرنګوالي به د تخنیکی ټیمونو خبرې دوام کوي. د دغه وزارت بیان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ژمن دي چې د افغانستان د هوایي چلند امنیت چارې یو نړیوال شرکت ته وسپاري. له ښاغلي احمدی نه مې لږ وړاندې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې له ترکیه او قطري چارواکو سره یې کابل کې پر څه خبرې کړې دي.
موږ لومړنۍ غونډه ورسره وکړه د ترانسپورت او چلند وزارت تخنیکي ټیم سره او رهبري سره یې توافق په دې وشو چې په راتلونکو ورځو کې به تخنیکي ټیمونه خبرې کوي په جزئیاتو د افغانستان د 15 نړیوالو هوایي ډګرونو د خدماتي تخنیکي بخشونو پر مخ وړلو په پار. نو تخنیکي ټیمونه هم بیا انشاءالله په نږدې ورځو کې به خبرې سره وکړي.
داسې اټکل کېده چې ممکن په ځینو برخو کې خبره تر هوکړه ورسیږي یا قراردادونه لاسلیک شي، اما ستاسو له خبر داسې ښکاري چې کومه ښکاره هوکړه په دې خبرو کې نه ده لا ترلاسه شوې؟
نه، تر اوسه هیڅ نوه هوکړه نه ده شوې. موږ په دې هوکړه وشو چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه لکه د هوایي حریم کنټرول، د ځمکني خدمات او د هوانوردي یا د هوایي چلند امنیت ته، د هوایي ډګر امنیت نه بلکې د هوایي چلند امنیت.
دغه د هوایي ډګر امنیت هم یو موضوع ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره کړې، ویلې دي چې دوی لا هم غواړي چې یو نړیواله کمپنۍ د هوایي ډګر امنیت تضمین کړي، بیا به دوی ام تخنیکي برخه کې ځان ښکېلوي. فکر کوي امنیت به لا هم ستاسو دریځ هماغه وي چې امنیت به خپله تاسو ساتي؟
دې کې سو تفاهم شوای ده. ګوره، هوایي ډګرونه امنیت دوه ډول دی، یو د هوایي ډګر امنیت وي، یو د هوایي چلند امنیت وي. د هوایي ډګر امنیت زموږ د کورنیو چارو وزارت پر مخ وړي او پر مخ به یې وړي. د هوایي چلند امنیت نړیوال ایکاوس سازمان غړي یو، چې هغه د هوایي چلندونو نړیوال سازمان ده، آسیایي هیوادونو د دې غړیتوب لرو. د هغه ایکاوس ستانډرډ مطابق باید د ټول هیوادونو د هغه امنیت ساتنې یو رقم ته ستانډرډ ولري. نو هغه ته موږ هم ژمن یو، نو داسې یو نړیوال ستانډرډ شرکت به وي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. داسې یو شرکت به پر مخ وړي چې هوایي چلند امنیت دا د لکه د مثال په ډول به زه وایم، بدني چیکینګ دا، د بګاج چیکینګ دا، سکنرونو ماشینونه دي چې بګاج سکن کوي، شخص سکن کوي.
یعنی که دغه سیستمونه کې بهرني کسان ځای پر ځای کیږي، تاسو سره مخالفت نه کوي؟ مثلا د مغو کمپنیو کارکونکي وي.
ګوره، دا کارکونکي مهم نه وي، مخکې افغانان هم وو، اوس هم افغانان پکې شته، نو دې کې روزل کیږي. شخص مهم نه وي چې څوک ده، مهم دا وي چې دا کار څنګه پر مخ وړل کیږي.
لږ په دې هم خبرې کوي چې د هوایي ډګرونو په مجموع کې د کابل د هوایي ډګر او ځینو نورو هوایي ډګرونو د رادار سیستمونه زیانمن شوي وو. په دې وروستیو ورځو کې راپورونه خپاره شول چې ځینې وسایل را رسېدلي دي، نصب شوي هم دي. دغه چارې چیرته رسېدلي کې د کابل له هوایي ډګر پیل کوي او بیا لږ زره لاند په هرات او مزار شریف او کندهار هم تم شي. مهرباني.
او د مزار شریف او ډېرې د کابل هوایي ډګر رادار سیستم او نور سیستمونه ټول تقریبا تخریب شي وو. بیا د اسلامي امارت پر تک سره د قطر هیواد په مرستې سره ورغول شول. موږ ورځنی خدمات لرو، اوس فعلا نورمال دي. دغه نوې درې پای رادارونه چې مخکې د تیر حکومت په وخت کې د تالیس په نوم یو شرکت سره قرارداد شوی وو، نو د قرارداد مطابق باید درې پای رادارونه راوړل شي وای په 300 میاشتو کې. نو هغه نورمال پروسه روانه وه. درې رادارونه کابل تر رسیدلی وو د اسلامي امارات راتګ نه لنډه موده مخکې. نو په ګمرک کې اوس موږ کارونه خلاص کړل. هغه ګمرکي مسایلې او کوم ځای کې چې باید نصب شي وای، د نصب لپاره هغه د ځایونو رغول وو، هغه چارې هم تقریبا بشپړ دي. هغه ته مې درمه ورکړه. نو هغه مشخصو نقطو ته ولېږدول شول چې په مزار شریف کې، په هرات کې، بل په کابل کې.
بله، یعنی تاسو وایئ چې لاند وخت کې به نسبیږي. داسې څه ډاډ ورکولی شئ اوریدونکو ته چې څه وخت به نړیوالې هوایي الوتنې افغانستان سره عادي کیږي؟ البته سوداګریزې الوتنې
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدې هماغسې تقریبا کیږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عموم کې اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پروازه د ورځې ورکېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نور هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعض هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه ده، هغه د کورونایي حالت په خطر ده. زموږ د ورځې خوانه خدمات لرو، نو د قرارداد په امضا کولو سره به د 4 ساعته خدمات ولرو.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوریدونکو، په دې خبري مجله کې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
برتانوی ګارډین ورسپانې برتانیا ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته پام اړولی او لیکي په پام کې ده چې شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکي نوی میلادي کال په هوټلونو کې پیل کړي. د ورسپانې په لیکنه د برتانیا حکومت هڅه کوي د دې هیواد شوراګانو ته قناعت ورکړي چې دغو افغان پناه غوښتونکو ته چې د اګست د میاشتې له نیمایي په هوټلونو کې اوسي دایمي هستوګنځایونه پیدا کړي. په دوام کې د کار او تقاعد د وزارت له قوله لولو چې د هغو 14,500 افغانانو له ډلې چې په اګست میاشت کې برتانیا ته پناه وروړي 4,000 د هستوګنی کورونو ته انتقال شوي یا هم په مناسبو کورونو کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د دغو کسانو له قوله ویل شوي چې هیله مند یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو دې ته هم لیواله دي چې د برتانیا د حکومت له خوا ښه خبرونه واوري چې په دې هیواد کې نوی ژوند په کوم ځای کې پیل کړي. د ګارډین په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو د وزارت له 300 زیاتو چارواکو د دغو پناه غوښتونکو لپاره د دایمي هستوګنځایونو د برابرولو لپاره اقدام کړی دی. د لندن د شورا چارواکو په هغو هوټلونو کې چې افغان پناه غوښتونکي پکې اوسي وضعیت ګډوډ بللی او اندېښنې ښودلې چې یو زیات شمېر ماشومان هم په دې هوټلونو کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه اکثرو دغو پناه غوښتونکو تر اوسه په برتانیا کې کارونه نه دي پیل کړي ځکه دایمي آدرس نه لري. مل انلاین خبرونه هم له افغانستانه د افغانانو د انتقال پروسې ته پام اړولی او لیکي د افغانانو د استلول لپاره الوتنې ځکه ځنډول شوي چې ښایي د طالبانو کسان ورڅخه له افغانستانه د وتلو او له هیواده بهر د نغدو پیسو د راټولولو لپاره کار واخلي. په دوام کې لولو چې طالبانو قطر ته د امریکا په هر چارټر الوتنه کې د ځان لپاره د 200 څوکیو غوښتنه کړې چې د دې ډلې د خلکو او ملاتړو لپاره چې ظاهرا به د پیسو راټولولو د هڅې لپاره هغه هیواد ته تلل زمینه برابره کړي. د خبرونې په لیکنه په دې اړه چې آیا طالبان کولی شي له هغو الوتنو چې د تر ټولو زیاتو زیانګالو کسانو لپاره ځانګړې شوې استفاده کولی شي کنه، اختلاف د دې سبب شوي چې طالبان له 3 اونیو رئیس دغه الوتنې ودروي. دا هم تر اوسه نه ده روښانه چې دغه الوتنې به بیرته کله پیلېږي. لکه چې ټول امریکایي ځواکونه د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په زرګونو افغانان د قطر د هوایي شرکت لخوا له دې هېواده ایستل شوي دي. د ایمیل انلاین په لیکنه له 4,000 زیات افغانان امریکا او 15,000 هم برتانیا ته لېږدول شوي او په زرګونو نور هم په افغانستان کې بهر ته د تلو لار څاري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په واک ته رسېدو په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي له یو نامعلوم حالت سره مخامخ دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
مریم جمی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندگی تو چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
به عنوان کسی که
زه د ورستي او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم، زه نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستان بهر قطر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه و رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفي الله خپلواک هند ته د ماسترۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د ده د زده کړو د پیل پروسه هم له ستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین یو چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نشو کولی چې لاړ شو هلته سفر وکړو، ځکه د هند هیواد لخوا هم هیڅ برنامه موږ ته نشته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږ ته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وقته د طالبانو په رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بله بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یوه هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ور نه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یکشنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د پلونه وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 1500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفي الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسیې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنجشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خپرونه اوریدل مه هیروئ.
د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي تروریستي پیښې د پروسه کال پرتله څو برابره زیاتې شوې دي. جرمني اجانس د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دا حملې نورې هم ډېرې شوې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې پر کابل د واکمنو طالبانو چلند به پر پاکستان بې اغېزې نه وي. تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
جرمنی آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت یوه چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د امنیتي چارو څېړونکي امیر رانا جرمنی آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیاتې شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټ دي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمنی آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسېد په پاکستان کې د لږ تر لږه 16 حملو مسؤلیت منلی دی. د ډلې بیا تر ډیره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځ پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یوه پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړه د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد حسین د شاغلي داوودزی اندېښنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریکه کړه. د دې خبرې غونډې پر مهال له ښځو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویې ویل داسې خبرې چې ښځې یوازې سفر نشي کولی، ښوونځي او پوهنځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکین غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیشي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بیلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی یو، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره سره هم دوی خپلو دندو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلي دي چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالی په تړاو خبرې وکړي. په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د نوموړي نیول کېدل د هغې له رسنیز کار سره کومه اړیکه نه لري. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی.